کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 23,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیات او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سر کې کابو 15% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصل کې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو وبکولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دوی اقتصاد ته پاور تیارغلنه، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخه چې دي په سلو کې 24 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړله تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 6 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځ لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخسته چې د کرنې لپاره غوره حاصل هیز مکی دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدور کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره مخې ته وړي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګ د زیتونو، انګورو او مدیترانې اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچې کې موندلی شو، هغه په خپل جوار دي، شفتالو دي، منې دي او ناک دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر ورځ کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د آسیا او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي چېرسي او کابوت سلویش، یعنی د کابوت سو را کاله چې و دغه تاګ را تاک شو په دې ډول سر سره، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاک کم سو، ځکه چې کنګل سی وی سی می چې بیا هغه ټول په مخ پر ولې کېدو باندې پیسې ولې او استرالیا یې چرشاپېره د اوبو په واسطه سره و پوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاک سخت و. نو موږ ویلې سو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړ چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کارمونه وګورئ چې د کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کندې چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارس دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حقله معلومات بلوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو همیش د پیاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانونو خپل ځان ته جذب کړل او ځکه شمیر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مشني. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمیرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمیر د اوسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورانیم څخه یورانیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لوی وچ کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپټو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا د چې د تسمانیا د ټابو د ویکټوريا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیواد د خپل یو ان اف ټی ارتیاو د پرکوالې سي چې په همدې سیمه کې د طبي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ چې کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغله چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنی تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل. مخکې چې و 15 و وروسته دغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په منډلې ده، لای هم پیشرفت کړې دي او نور هم د تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې ورستي دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سره ورسول شپلې نو په دغه ورستي دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات شپږ برابر زیات شوي و او تقریبا وسخونه تقریبا 15 کال تیر شوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مرکه چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 15 شپږ برابر زیات شوی و. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوی او د پولادو د ودانیو له صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت بشي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې اویا میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کال مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو اسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو کدر من زکون کو د لوس پرې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافي اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافي وپیژنو. خو کدر من زکون کو د استرالیا محصولاتي جغرافي به په لاندې ډول سره تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کښې چې دی یعنی د حمل او نقل چې دی په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي چې لمرنی کښې چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کښې چې جوړې شوي دي هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلي دي او د ادلید څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلي دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کېږي. خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کېږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لافمان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکله و احترامات مقبول کی قدر منو بل لیسه کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غواس پایمه د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو بل لیسه کون کی پراترو غو جوړو صحت مند او سری او د تیر ورځې لستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سری قدر منو بل لیسه کون کو زمر تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده. همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیندی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوو سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالې زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اووه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفې پورې. خو ژو ګلری زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست چې دی په خپله لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. که چیرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېرې ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه و، د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوستل. نو نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالي زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخیسته ده. یو شمیر د امو له سند سره یوځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلونو دشتو ته ننوځي چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د دغو ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی په زیاته کچه سره نه، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلې سو درنه زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سین چې دی، یا هم د امو کومه حوزه چې د زین سیندونو باندې ویشل شوی دی، چې د امو سین د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغونی مدنیت زاړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی، چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلک تیر شوی دی، او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سین چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وو. نو موږ ویلی شو چې د امو سین د منبع چې د هغه په خپل د پامیر او واهان د کنګلونه اوبدي شي د دوغ د زایو څخه د سرشنه اخلي. د دې ترڅنګ کډر منځ کوونکو د زرکول او بچی د کنګلونو د ویل کېدو څخه سرچینه اخلي، په 4025 متر لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي، او د بل مرستیال شدي د واخان سیند چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي، او د پنچ کلا پناختیس کی د پامیر د سین سره یو ځکیږي، او د پنچ سین جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکیل سین سره یو ځکیږي، او له هغه ورسته بیا د عمود سین په نامه سره یادېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو عمو سین وو پیژنې، وس هم د لوس په دې برخه کې د کوچکی سین پیژنو چې کوچکی سین څه ته ویل کیږي، او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سین د نامه سره آشنا سئ، او سیږي خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سین په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدر منو زده کوونکو، کوچکی سین په خپل د بدخشان یو ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متر پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دوغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي، او د ډیرو لږ کاجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي، او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کاجی وجی لري لري چې له هغو کاجو وجو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي، او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي، او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي، او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی، او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي، او د اوبو د راټولون کې سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی لسند سره یو ځای سعودي. دا هم درنوز د کون کو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکی سند په حق له په یاد وساتو. موږ ویل سو چې د یونان د واکمنۍ پر مخال باندې د پنج او کوچکی د سندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي شهرونه ډیر پرتمین شهرونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلور له عمل څخه پرتم له لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوی دی، په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده، او په دې سیمه کې کرنه او مالداری سرته رسول کیږي. درنو ځکونکو، بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړند دی او تیز دی، او دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي، چې موږ ویل سو دغه سیند د اوبو بخیر یې د دې ترڅنګ کسه هم دی ډیر زیات ګړندې او تیز دي. دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیز ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړی دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابر کړي دي، او کرنیز ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د لو سراتلون کې برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو، نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده، چې بندي کړي ده، چې د علي شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې یې د 2900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوږو خوجوبانو سیمو په نامه سره یدیږي. خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نه نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکدوله لامل ګرځېدلې، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړ کړي، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 318 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیوال پلو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی، د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سینچری درنوزه کون کوستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کابل شهر د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل شهر له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دی اوبه بهیږي او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي شری په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبل سره یو ځای سي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوري او لومړني یو څخه ورسته د منی تر ورستي پورې وچوي. دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د ناوې د خړبولو ورسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ سوي، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د هیستنې سیمو په حق لدی، چې موږ او تاسو باندې نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو هیستنې سیمو په حق ولولو. دا چې موږ ګران هیواد افغانستان لسترو او بولرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنی د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د وبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سندونه شامل دي، چې د هلمند سیند دی، د اوبو د لګولو ساحه 15,300 کیلومتر مربع ده. یعنی یو لک 15,300 کیلومتر مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته قصه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي، او دومره په خپل د فرارو دي چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اصلرم چې یو شمېر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ولس زر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اور سیند چې دی د پیله څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په قرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان لغرونو له شمالي ویدیزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیز څخه اخستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه نو خدای دې وکړي در دې د پرتاسو د نن ورځې د لوست په حق له معلومات لاسته راوړو او سږ وسام راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ، دریم سوال د امو حوزه تشریح کړئ چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند سیند په حق له معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کوست د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ساقی لاس کی شراب دی، د خندا دی که د غم دی، چې د سوز او که د ساز دی، د مستی که د ماتم دی. ساقی سترگی مهربانی خوږه کړي په ستم دی، د ساقی شونډو مدهو شکی خیالو سچ ز بهتر اعظم خالی دی مے کدن سچ ز بهتر اعظم خماری دی پیاله سچ ز بهتر اعظم خماری دی پیاله سچ ز بهتر اعظم خالی دی مے کدن سچ ز بهتر اعظم کوڅه دې حاضرین سچ ز بهتر اعظم کوڅه دې حاضرین سچ ز بهتر اعظم خماری دې پیالین سچ ز بهتر اعظم خماری دې پیالین سچ ز بهتر اعظم خالی دې مای کده سچ ز بهتر اعظم پر سر در سر زما چې تنها می خوش هوش نکره رواني قافله نسي چې زه بیرته راځم رواني قافله نسي چې زه بیرته راځم خماري دې پیاله نسي چې زه بیرته راځم خماري دې پیاله نسي چې زه بیرته راځم خالي دې مې کده نسي چې زه بیرته راځم